یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم دا صدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مختوړي سلامونه په پروان کې د برېښنا ویجاړې شوې ستنې وروسته له شل ورځو بیرته جوړې شوې او په میلیونونو افغانۍ پرې مصرف شوې اوس کابل بیا روڼ شو وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکوو او دا به هم واورئ چې له تورنو کسانو سره باید څه وشي مخکې تر دې چې د خپرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه له سالم محمد سالی څخه اورئ
د سریپل ولایت چارواکی وایي چې د سنچرک ولسوالۍ پر پوستو د وسلولو طالبانو حمله په شاه تنبول سوې ده په کندهار کې د یوه افغان وژنې د ټولنیزو رسنیو د کارونکو سخت غوسه پارولې ده د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د یوه توندلاري مذهبي ګوند په زرګونو غړي په اعتراض راوتلي دي د سریپل ولایت چارواکی وایي چې د سنچرک ولسوالۍ پر پوستو د وسلولو طالبانو حمله په شاه تنبول سوې ده د سنچرک ولسوال نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه ناوخته شاوخوا 200 وسلولو طالبانو له دریو لوریو د دې ولسوالۍ پر پوستو حمله پیل کړه نقیب الله دقیق وایي چې په توپخانه کلي کې دغه نشته تر نن سهار 5 روانه وه چې په نتیجه کې وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده
عملات دشمن عقب زده شد بیشتر از 15 نفر در دشمن تلفات وارد شده دشمن 15 نفر کشته و زخمی دارند و متاسفانه به نیروهای ما تلفات وارد شده دو تن از پلیسای محلی ما جان مشاهدت نوشیدند و دو تنشان جراحت برداشتند فعلا وضعیت تحت کنترل ماست
وسلولو طالبانو د دغو حملو په اړه څه نه دی ویلي بلخو د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه وسلولو طالبانو د احمد ابا ولسوالۍ اړوند مچلغو بند امن نظم سرتیرو پر پوستو برید کړی دی د پکتیا امنیه قمندانۍ ویان سردار ولی تبسم نن سهار ازادي رادیو ته ویلي چې په دې نشته کې دوه د امن نظم پولیس وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي د دې حملې مسؤلیت وسلولو طالبانو منلی دی ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په دې حمله کې د 5 پولیسو د وژل کېدو ادعا کړې ده په کندهار کې د یوه افغان وژنې د ټولنیزو رسنیو د کارونکو سخت غوسه پارولې ده چارواکي وایي چې د امان الله په نوم دغه کس پرون د ارغنداب ولسوالۍ په نقیبي مینه کې په خپل موټر کې د خپلو ماشومانو په وړاندې وژل سوی دی د کندهار د والي وایند بهیر احمدي ازادي راډیو ته ویلي چې وژل سوی کس د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی او یو نظامي سرتیری و
د دې سره سره چې دا شکنجه سوله په نړیوالو رسنیو په دې ټولو کې پر اسلامیت باندې یو قسم شک د خلکو پیدا کیږي چې اسلام خود دغه دین نه دی
بل خو یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې وژل سوي کس د کندهار ښار د ملا عمر په سرای کې کار کاوه په ټولنیزو رسنیو کې د پیښې څو خپاره سوي انځورونو کې څرګندېږي چې له برید څو شېبې وروسته اخیستل سوي چې یوه بیرېدلې 4 کلنه ماشومه د موټر په مخکیني سیټ کې د خپل وژل سوي پلار په وینو لړلي جسد تر څنګ ولاړه ده د ټولنیزو رسنیو افغان کارونکو د کوچنی لور په وړاندې د یو پلار وژلو پراخ عکس العملونه شولي او ډیرو یې دا یو وحشیانه عمل بللی دی که څه هم تر اوسه د دې سړي د وژلو مسؤلیت چا نه دی منلی خو په کندهار کې ډیر وخت وسلول طالبان پر هغو کسانو دا ډول هدفي بریدونه کوي چې یا له حکومتي ادارو سره یا هم له بهرني ځواکونو سره کار کوي د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د یو توندلاري مذهبي ګوند په زرګونو غړي په اعتراض راوتلي دي دوی د اقتصادي ستونزو له کبله د صدر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي د جمعیت علمای اسلام ګوند مشر مولانا فضل رحمان د ازادي د مارش په نوم دغه لاریون تیر یک شنبه له کراچي شارت څخه پیل کړ مظاهره چند تیر شپه نه وخته په حکومت ضد اعتراض کې دراغونډېدو لپاره په بس موټرو بایسکلونو او شخصي موټرو کې اسلام آباد ته رسیدلي دي په اسلام آباد کې د ازادي مارش ته په خپل وینا کې د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وویل
د کله نه چې عمران خان حکومت راغلی نو د ملک د اولس معاشي وجنې شروع کړې ده د ټیکسونو شرعي زیاته کړه چې عام اولس سره سره تاجران د سختو مشکلاتو سره مخ دي نو د دې ملک ټول سیاسي ګوندونو په ګډه سره خپل پیغام د حکومت او وزیر اعظم ته ورسو چې نو موړي کوړه د تلو وخت راغلی دی
د پاکستان چارواکو په اسلام آباد کې سترې ساحې ته چې دولتي دفترونه پارلمان او بهرني سفارتونه پکې دي د لاریونوالو د ننوتلو د مخنیوي لپاره پر عمده سړکونو پولیس او ملیشه ځواکونه ګمارلي او کانتینرونه یې ځای پر ځای کړي دي د ایران لپاره د امریکا ځنګړی استازی براین هوک وایي تهران په سوریه او عراق کې د شیعه مشرتابه لرونکو ملیشو پر تمویل 14 میلیارد ډالر لګولې دي. هوک دغه څرګندونې د سعودي تلویزیوني شبکې العربیه سره په مرکه کې وکړې، خو دای مشخصه نه کړه چې ایران دقیقا دغه پیسې له کله تر کوم وخت پورې لګولې دي. په عراق کې د امریکا د برید او د صدام حسین د رژیم تر نسکورېدو وروسته ایران په عراق کې خپل نفوذ پراخ کړی او دغلته یې د پیاوړو شیعه ملیشو چې ډېر کله له سني اقلیت سره په کړکیچ کې ښکېل وي ملاتړ پراخ کړی دی. واشنگټن لا هم له بغداد سره پوځي، سیاسي او مالي مرسته کوي او عراق هم هڅه کوي چې له امریکا او ایران سره په خپلو اړیکو کې توازن وساتي. په سوریه کې ایران له روسیې سره یو ځای د بشار الاسد ملاتړ کوي او د دې ملاتړ لپاره هلته د ایران سپای باستران انقلاب ځواک شیعه ملیشي روزي او پالیه. او د امریکا متحده ایالاتونو پر روسیې تور ولګوه چې په چیلي کې شخړو ته لمن وهي. په چیلي کې د روسیې ورځو په اعتراضونو او ناکراریو کې تر شلو زیات کسان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه عالي رتبه چارواکي پرون وویل موږ داسې نښې نښانې لیدلې چې روسیه د بحث د منفي بهیر ملاتړ کوي. دغه چارواکي چې نوم یې نه ده اخیستل سوی زیاته کړې چې مسکو په جنوبي امریکا کې د خپل نفوذ د پراخېدو لپاره خپل اقدامات زیات کړي چې ډېر لږ مثبت اړخونه لري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 په ټوله افغانستان کې اوري. په پروان کې وروسته لنشته درې اونۍ د برېښنا ډنګې شوې ستنې ترمیم شوې او کابل ته برېښنا وصل شو. د دې ستنو له تورنو عاملانو سره باید څه وشي وړاندې په خبرونه کې تفصیل اوریدل شي. په کندهار کې پلار د خپلو کمکو ماشومان مخې ته وشل شوی. دا موضوع چې په فیسبوکونو کې ډیر عکسونه خپره شوی دی تعقیبو.
د دې سره سره چې دا شکنجه سوله په نړیوالو رسنیو په یوټیوب کې پر اسلامیت باندې یو قسم شک د خلکو پیدا کیږي چې اسلام خود دغه دین نه دی.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې مو اسلام آباد ته د حکومت ضد لاریون کوونکو در رسیدو او د دوی له غوښتنو خبرو. د زماره زما حق په پروګرام کې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د بایومټریک رایو پاړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د مشر څرګندونې لرو. د کابل او لسو نورو ولایتونو برېښنا بیرته وروسته له نږدې درې اونیو وصل شوه. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي په پروان ولایت کې د برېښنا د ویجاړو شویو ستنو پر ترمیم څه باندې 10 میلیونه افغانۍ ولګېدې. د دغه شرکت رئیس غواړي چې د دغو ستنو ویجاړوونکي دي په علني توګه مجازات شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د دې پیښې د 1 میلیون دوسیه به ډېر ژر لوی څارنوالي ته واستول شي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
تیر شپه د برېښنا شرکت فنی کارکونکو وتوانېدل چې لشلو ورځینی کار وروسته کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا دوه پریشوي سرکټونه ونه خلوي. د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ازبکستان د وارداتي برېښنا د ویجاړو شو ستنو او دو سرکټونو په ترمیمولو سباندې 10 میلیونه افغانۍ لګېدلې دي. خاغلی غالب له لوی سرنوالۍ غواړي چې د دغه پیښې عاملین په علني توګه مجازات کړي. د وردګو په ساحه او هم په سالنګ کې داسې کسان وو چې د برېښنا مزي پرې کول. دوی ونیول شول. دغه کسان باید ډېر ژر په علني توګه مجازات شي چې د نورو عبرت وګرځي. کابوشل ورځ مخکې غیر مسؤول وسلوالو په پروان ولایت کې د ازبکستان د وارداتي برېښنا ستنې د سالنګ په سیمه کې په چاودیدونکو موادو ویجاړ کړي. د برېښنا شرکت رئیس وایي دغه کسانو د دوی د مشر چې د سالنګ په ماماتي مشهور دی له دغه شرکت نه 1000 ډالر غوښتي وو. د ملي امنیت د عمومي ریاست لخوا د لاغه چې د سالنګ په ماماتي مشهور دی له دوو کسانو سره په سالنګ کې د برېښنا د ستنو د ویجاړولو په تور نیول شوی دی. د دغه ریاست د یوې منبع په خبره د نیول شوو دوسیه به ډېر ژر لوی سرنوالۍ ته ولیږي. په افغانستان کې د برېښنا د ستنو ویجاړول نوې خبره نه ده. د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل نه تر اوسه کابل، غزنی او کندهار ولایتونو ته د وارداتي برېښنا ستنې په سلو مواردو کې زیانمنې شوې دي. د دغو پیښو لاملونه جنګ او د دولت وسلوال مخالفین ښودل شوي دي. افغان حقوق پوهان وایي د افغانستان د جزا د کود له مخې د برېښنا د ستنو ویجاړول جرم دی او عدلي او قضایي ارګانونه باید له تورنو سره قانوني چلند وکړي. وحید فرزي وایي
د افغانستان د جزا د کوټ په 318 ماده کې د عامه ملکیتونو د ویجاړولو پر وړاندې د حبس اکثره حد یو کال پیش بنی شوی دی، خو په 14 ماده کې د زیان د جبران پور کولو هم حکم شوی دی.
کڅه هم د افغانستان د برېښنا شرکت د برېښنا د ستنو د ویجاړولو د مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو په مرسته تدابیر نیولي. خو دغه شرکت رئیس امان الله غالب وای د برېښنا د ستنو په ساتنه کې د خلکو همکاري ضروری ده.
کابل ته برېښنا بیرته وصل شوه، د خان محمد سین په راپور کې مو تفصیل واورید، لیکن دا خبره ډیره روشانه نشوه چې هغه کسان چې له عامه شتمنیو سره دا ډول چلند کوي او پایال وسوي له هغوی سره پو له حقوقي پلوه باید څه وشي. د حقوق پو کبیر رنجبر له کابل په ټلیفون را سره د رنجبر صاحب، د حقوقي د حقوقو له پلوه هغه کسان چې عامه شتمنۍ ویجاړوي د افغانستان د جزا په قانون کې څه سزا ورته تعین شوی ده؟
هغه سزا خو مشخصه ده، واقعا خپل د عامه شتمنۍ خو دو رنگ دی، دو شکل لري. یو دا چې یو سرک څوک ورانی چلته خلک پی باندې تیریږي، یو پل ورانی او یو مکتب ورانی چلته، یو تعداد افراد او اشخاص لږه استفاده کوي، وړکې ورځي هلته نشي ورتلی. او یو شکل دی تخریب دی عامه ملکیتونه ده چې هغه یو نوع دی تروریستي عمل دی. مثلا د دغه برق د پایو ورانول یو عادي شکل د تخریب د ملکیت خو هغه د چا د اعظمي جزا ورته تعین شوی دی چې یو کال د په قانون په کود د جزا کې. مګر دغه خپل تروریزم تنها وژنه د افراد نه دي، د مابقې ده دا خو داسې یو عمل چې هغه تیرو کانو خلکو ته ضرر رسیږي او هغه ضرر مستقیم ضرر دی، په عین زمان کې دولت ته هم خساره رسیږي، ولې د ده هم هغه اداري متضرر کیږي، شفاخانو ته ضرر رسیږي، چل امکان دی مړینې د افرادو ده چې یو تعداد اشخاص په ریکوري کې دي، او هلته دغه برق چې قطع کیږي هغه وسایل چې هغه پورې دوی وصل دي هغه وسایل له کاره وریږي، او امکان ده چې یو تعداد خلک مړه شي. په دغه حالت کې هغه د حکم د قضا او د محکمې بل شان دی. زه په دې عقیده یم چې دلته یو نوع د تروریستي عمل هغه په دې حکم په دې باید صادر شي، او د دې کچه د جزا خورا جګیږي.
رنجبر صاحب، دغه اوس د برېښنا په برخه کې دوه پیښې سوي دي، یو په پروان کې پایال وزول سوي دي، او بل ورته په میدان وردګ کې د سشکاري سي د سیمانو د شکولو له خاطر برق قطع شوی دی. د دوه دواړو پیښو ترمنځ له جزایي پلوه څه توپیر شته؟
فرق دی. مثلا دغه هغه بل نوع عده دی ردی دی جرم سیمان سکول سپی دی. هدف چی و که هدف دی چې د غوښتل هغه نوور کې وګي او غوښتل دا خرڅ کی، دا یو غلا و عامه ملکیت ته صدمه ورسیده، او هدف او نیت بل شی و. البته مګه هدا زمي جزا یو کال دی زما په عقیده. مګر د پروان دی د پایو زمای زولل البته واضح یو تروریستي عمل دی چې البته هغه لکه څنګه چې وړاندې ما هغه تفسیر دی مسلې وکړه، تعبیر مې وکړه، البته جزا کچه باید د جګ لاړ شي، او به او دا جګ همزي ولې هدف دا نه و چې دی لږ پای له ورانولو نه یو څه ګټه ترلاسه کړي.
لیکن رنجبر صاحب وبخشه، د راپور لمخي دغه کسانو چې په پاروان کې پایال وسولې دي په سالنګ کې دوی له برېښنا شرکت د یو لک ډالر غوښتنه کوله، نو دا هم بیا یو ډول جرمونو ته نه ګرځو د تروریزم پر ځای؟
اما غسی کیږي کدا هغه واقعي هدف د دوی ما یو لک ډالر یي، دا غدي دا مغه اول شکل دی، او کدا سیاسي نیت کی هغه یي، او غدای شردی لپاره چې دولت متضرر کی او خلق ناراضه کی له دولت، او هغه سیاسي اهداف پکې نغښتي په حالت کې هغه تروریستي عمل دی. او دا چې سل زره ډالر وخصي دي دا مغه اقتصادي موجوده، او سیاسي نیت پکې نغښتي نه ده، هغه قانون دی جزا یو کال هدا زمي حبس تاکله دي چې فکرومه چې په دغه ماده د قانون جزا کې هم پاینده کې باید تغییرات راشي که چې باید تغییر وخوري لدی لپاره چې دغه باید زمان کې چې ته ګټه ترلاسه کوله ډیر غټ زیات خلک هم متضرر شو دغه جبران د خساره هم خورا کچه جګده دي.
دلته یو بل موضوع هم ده، مثلا په یوې پیشه کې پلاس باندې یا په پلاس باندې یا په انبور باندې سیمان قطع شوی دی، په بله پیشه کې چاودیدونکي مواد د پایې لاندې ځای په ځای شوی دی، دا هم د جزا په حکم کې تاثیر رامنځته کوي.
اول نکته دې لپاره چې هغه کې چې هلته هغه شدت لري دغه عمل شدید دی، هغه اعظمي جزا یو کال دی، نو ده ته حتما یو کال جزا ورکوي. مګر مهم دا دی چې نیت آیا سیاسي و او که اقتصادي. که اقتصادي سلپسلو کې هغه حد اعظمي جزا چې یو کال ده لږه نه تجاوز نه شي کولی محکمه او حکم نه شي صادرولی، او که سیاسی بغیی در مفکوره بکی او هدف سیاسی پر حالت که تروریستی عمله او کچه در جزا باید دیده جگل آرسی.
یو بلا پشتن رنج برسب که چرت فرزن یو کال حبس دو کسانو تا ورطا کلشی، پا ورطا وقت که حکمت لدوی نه تاوان هم گوشتیسی؟ مثلا په دا پای چې په کابل په سالن کې الوزول شوی دی، په دې باندې په میلیونونو ډالر بیرته لګیدلی.
سل په سلو کې د خپل قانوني جزا کسته په کوټه جزا کسته چې دا دوی پاین زمان کې چې دوی هغه حبس باید تیر کی، دوی آزادی سلبیږي، دوی مکلف دي چې جبران دي خساری ورکی کار سولی. دا خو هغه د قانون کې راغلی ده.
رنجبر صاحب ډیر مننه چې په خبرونه کې را سره شوی. کور مو ودان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په منځني سپټ ولس شپږنیو په ټول افغانستان کې اوریز مش خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې هم نیولای شي. وړاندې د افغانستان موضوعاتو ته بیا ورګرځو، خو اوس په اسلام آباد ته مخه کړو. د پاکستان د حکومت ضد لاریون اسلام آباد ته رسیدلې دی او دوی بیګاش پر رسیدلې دي. غالبا ظفر کریمی د مشال رادیو خبريال په سټوډیو کې را سره دی، دوی موضوع تعقیب کړی دی. کریمی صاحب، څنګه دا لاریون کون کې ټول اسلام آباد ته رسیدلی دی او کنه جن نور کسان لا هم پلارو دي؟
شیبر صاحب، دا کم لاریون چې د مولانا پزرمان دی ته د ازادۍ مارچ نوم ورکړی دی. دوی د حکومت په ضد باندې لاریون شروع کړی دی. د اکتوبر په 20مه د کراچۍ نه دا شروع شوی او به د سند او پنجاب په مختلفو برخو باندې دا تیر شو. بیګا نا وخت د اسلام آباد ته ورسېدو. په دې کې نه یوازې د مولانا فضل الرحمن د ډلې یا دغه د تنظیم ګوند خلک دي، بلکې په دې کې د اپوزیشن د نورو تنظیمونو لکه مثلا خاص کر پښتانه نېشنلیست چې کوم دي ملت پالي، دا غوي هم پرون د دې مولانا فضل الرحمن درسیدونه مخکې وې اسلام آباد ترسیدلی او د پیښور او د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو برخونه خاص کر د عوامي نېشنل ګوند پلویان او مشران همدارنګ د قامي وطن ګوند پلویان او مشران وې ټول اسلام آباد ترسیدلی دي. دوی ته هغه ځای چې حکومت ټاکلی په اسلام آباد کې دوی وسالته ناستی او نن مولانا پزرمان اعلان کړی دی چې نن د جمعه د مانځن وروسته به دی وینا کوي او التبا جلسه کیږي. به دغه وروسته به دوی تصمیم نیسي چې دوی پاتې شي د غلطه په اسلام آباد کې کنه، بیا لکه چې مخکې څه کوي هغه نن د جمعه مانځن وروسته چې کوم د مولانا پزرمان تقریر دی یا وینا ده پاږي کې باغ وي.
تر دې مخکې هم مولانا فضل الرحمن په کراچۍ کې چې کله د احتجاجونو شروع کړل خپل وینا یې وکړ. پاغه وینا کې یو خبره دا و چې د پ عمران خان ژغو کې د باید له دندلری شي. بل ورته د کشمیر مسله دوی یادوله. د کشمیر په مسله کې هم د عوامي نېشنل ګوند په څیر دغه ګوندونه شامل دي او کنه د عوامي نېشنل ګوند په څیر ګوندونه او ډلې دوی یوازې د عمران خان د لری کېدو غوښتنه کوي.
د مولانا پزلمان اصل کې څلور غوښتنې لري، کوم چې هغه د اول سر نه وی چې دوی چې دا کوم احتجاج شروع کړی دی یا مظاهری شروع کړی دی، د څلور غوښتنې پکې یخې دي. د وسه پورې په هغه کې یو داده چې لکه څنګه چې تاسو ویل چې عمران خان د استعفا ورکړي، دویمه خبره دا ده چې په پاکستان کې کم تیر کال انتخابات شوي په جولای کې، نو ټول اپوزیشن ګوندونه په هغه باندې سخت نیوکه کوي. نو مولانا پزلمان وایي چې د پوز په چې پوز دینو ګمارل کیږي التا د رای ورکونکو په مرکزونو کې او داسې انتخابات دی وشي. دویمه شو دریمه دا ده چې د پاکستان د احتساب کوم مقامی اداره د نب هغه د لکه د پیپلز ګوند او د مسلم لیگ نون مشران نیولې دي، او دغه شان نور مشران هم دي، نواز شریف او د زرداری په شمول باندې نور. دوی وی چې هغه دي خوشی شي. او څلورم مولانا پزرمان دا غوښتنه کوي چې د پاکستان په اساسي قانون کې کم اسلامی دفات دی داغی خوندیتوب دی یقینی کړی شي. نو دا څلور غوښتنې دي. په دې کې ملت پال چې کم دی هغه د ورته غوښتنې لرلې د دینه مخکې ټول نه، خو لکه هم د غشان غوښتنې لکه خاص کر په انتخاباتو کې د مبینه درغلی چې دوی وی چې پاغه کې درغلی شوی، حکومت تل تورونه رد کړی دي، هم د غشان د وزیر اعظم د استعفا کوم غوښتنې چې دی. په دې کې ملت پال د دوی سره شریکو مخکې نه
د درغلی او مسله تاسو یاد تر انتخاباتو باندې ډیر وخت تیر شو، نو ګومان نه کوي چې دا غوښتنه شای د جنو کسانو په ناس باندې ډیره ده، ډیره سم غوښتنه نه وي.
د انتخابات چې شوي دي دا غي نو ورستو په دې باندې دا سې ترنګلتي روانه د کڑکېچ شته د سیاسي ګوندونو ترمنځ. په دې کې خاص کر مولانا پزلمان د اول سر نه ډیر زیات د مخالفو، بلکې غي نور د اپوزیشن نور ګوندونه چې دي، خاص کر د لوی دوه ګوندونه پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون، دوی ته ویل چې ان موږ پارلمان ته نوزوالته چې کوم لوړه یا سوګند دوی پورته کوي چې دا موږ نه کوځکه چې په انتخاباتو کې درغلی شوي. دوی دا ول سر نه دا وی او نور ګوندونه هم ورسره دا منی، خو به د اپوزیشن ګوندونو خپل منځ کې پاغه وخت کې دا سي ناستي وشوي او دا غي نور سره دوی په دې رضا شو چې پارلمان ته لاړ شي. نو پارلمان ته وس دوی تللی دي، خو دا خبره روانه ده چې یره په انتخاباتو کې درغلی شوي دي، او خاص کر دوی به په پوز باندې نیوکه کوي چې غوي التناستو. خو د پاکستان انتخاباتو کم کمیشن چې دی یا واکمن تحریک انصاف ګوند چې دی، هغه تل دار دی، هغه وی چې نه انتخابات چې وغه ډیر شفاف شوی دی.
د کشمیر موضوع ډیر یاد نشو، د کریمی صاحب د کشمیر پرون هم په دوه صوبو باندې هند بدل کو، تر دې مخکې هم د کشمیر وسر ډیر ګډوډ دی. څنګه د کشمیر پیښه به د دغه پرلات غشتنې پیاوړی کړی او کنه؟
د اکتوبر په 8مه چې کله مولانا فضل الرحمن د کراچۍ نه د لاریون یا د ازادۍ مارچ په نوم باندې چې کوم دغه احتجاج دی دای شروع کو، نه هغه ورځ په پاکستان کې د کشمیریانو سره د یووالي ورځ هم دوی ون منځله، دوی ویل چې د کوم کشمیریان چې دي د غوي سره مطلب زمنګ یووالي سرګندونه کو. خو دا غینه را ورستو د دوی چې کومې غوښتنې دي د لاریون، په دې کې داسې نخ کاری چې دوی د کشمیر موضوع داسې راپورته کړي. دوی زیات نه زیات په دغه څلورو موضوعاتو باندې ډیر زیات ټینګار کوي، په دې خاص کر د لاریون په وس دا چې د دې جمعې منځنه وروستو چې مولانا فضل الرحمن خپل وینا کوي، هغه کې دې څه وي، هغه کې د کشمیر موضوع یادی کنه یادی، نو دا به بل موضوع دا غته به انتظار کول.
کرمی صاحب له منځه وروسته بیا هم تاسو ته زحمت درکو، په دې برخه کې بیا هم تاسو نظر واخلو. مننه.
ویوا لا لیبرتاد،
او سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
رفراندوم
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
نامعلومو وسلوالو تیر ورځ د کندهار په خنده بلوسوالی کې یو کس تخپل درې کلنې ماشومې په وړاندې ووشه. د دې پیښه انزور په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو او د خلکو سخت خبرګونې را وپاروه. خلکو دغه پیښه غندلې او دا یو وحشي او بیرحمه عمل بللی دی. په ټولنیزو رسنیو کې د پیښې یو خپور شوی انزور کې تشای لبریت څو شېبې وروسته اخیستل شوی وي څرګندې شي چې یوه ویرېدلې څلور کلنه ماشومه د موټر په مخکنی سیټ کې د خپل وژل شوی پلار په وینو لړلې جسد تر څنګ ولاړه ده. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
اته دیش کلن امان الله د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی وو.
هغه تیر ورځ نه وخت د دغه ولسوالۍ په نقبی مینه کې د خپلې درې کلنې ماشومې په وړاندې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو سره ووژل سو. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې وژل سوی کاس یو نظامي سرتیری و چې له خپلو ماشومانو سره یو ځای په خپل موټر کې کندهار ښار ته د سودا اخیستلو لپاره روان و چې وسلوالو موټر سایکل سپرو ورباندې برید وکړ.
د کور د ځینو ضرورتونو در پوره کولو دپاره خپل اولادونه هم د ځان سره کښېنولي وه او غوښتل یې کندهار ښار ته راشي تر څو د خپل کور د خوراکي توکي او ځینې نور ضرورتونه پوره کړي او بیرته کور ته ولاړ شي. بدبختانه د هیواد د دښمنانو له لورې ورته کمین نیول سوی و او د خپلو کوچنیو اولادونو مخ ته ترور او په شهادت رسېدلی دی.
د والي ویان وایي برید کوونکي تښتېدلي خو پولیسو یې الټون پیل کړی دی. بلخوا یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې وژل سوي کس د کندهار ښار د ملا صاحب په سرای کې کار کاوه. د دغې پیښې انځور په ټولنیزو رسنیو کې خپور سو او د خلکو سخت غبرګون یې راوپاروه. خلکو دغه پیښه غندلې او دا یې یو بېرحمه عمل بللی.
هغه ماشومه چې کله د پلار سره په څنګ کې ناسته وه، هغه به تلل یا میلې ته به تلل یا به د قریبانو دوستانو کره تلل، هغه ورته ګوري او یو ظالم راولاړېږي چې د هغې و مخ ته یې پلار په شهادت رسي. دغه تاثیرات فکر نه کوم چې دغه ماشومه دې ژوندۍ وي او د دې له فکره دې ووځي چې پلار یې د یو ظالم له لاسه په پام محضر کې ویشتل کېږي او دا داسې بېوسه ورته ګوري او همداسې بېوسه مایوسه پاتېږي.
اصلا خو مار قتل په اصطلاح وژنه د اسلام د لحاظ د افغانیت د لحاظ یو ناروا عمل دی. بل د دغه کوچنی تر اباده پورې به د دې کوچنی دغه حالت تیر نسی او دا به ذهنن شکنجه وي. د دې سره سره چې دا شکنجه سوله په نړیوالو رسنیو په دې ټولو کې پر اسلامیت باندې یو قسم شک د خلکو پیدا کیږي چې اسلام خود دغه سي دین نه دی او دا په اسلامي ملک په اسلامي خاوره کې دا کار تر سره کیږي.
باور وکړه چې د کندهار او د انسان د نامه څخه مې کرکه وسوله چې انسان دغونه بې رحمه کېدلای شي چې د درې کلنې ماشومې و مخ ته د هغه د کورنۍ یو غړی په ډزو ویشتل کیږي بیا وژل کیږي. زما په نظر ایوان هم دغونه بې رحمه نس کېدلای.
د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کندهار کې د هدفي وژنو ګراف لوړ سوی او په هر اونۍ کې څلور تر پنځو پورې بیلابیل کسان ترور کیږي.
ستاسو له پیغامونو
د یارات ماجورو د شرک سر د کمپس کې غږیږم او پرون غوړم راز مشت سرویرا وتلې د ماجر اصلي ماجر په دغه منطقې کې دی په شرک سر غوړې ګریشن کې نسپا کورونا ورڅخه پریښول نسپا کورونا سروې کړی دی او دوی وای دا جایان دي جایان کې دوی او ته په ماجرابات او په کاجستان کې ټوله سروې کړ مشت چراله پر مش باندې د جایان نوم یې شه دی او هغه اگر د جای خلک سروې کړی دی مش سره دا ژلم دا خلک کوي او که زموږ ژغه اوري زموږ دغه مشکل دی حال کې کیال نه کې دا خلک د غټ ستړیا سره او د غټ حالات سره مخ کې وسلام.
السلام علیکم زاو دلوید لوګر نه خبرې کوم. د مالو دولت نه دا غوښتنه ده چې کله پاکستان وړ راځي او کله قزاقستان راځي په دا دوه میاشتو کې کوم 200 روپۍ جکسوي وړ خور او غریب نه شي اخیستلای. خلک کار نه لري، بیکار دي، کار نهسته، بس ورور وړ مم جکل په دې باندې باید بيخي په وړو باندې ټیکس و نه اخیستل شي او تجارم باید دومره ګټه وکړي چې انصاف والا ګټه وکړي نه دی انصاف. دغه ما غوښتنه ده دا به مغټ کومه کې له خور او خلک د سبا او د بیگانه لري بس ورور په یو بوجي کې 200 روپۍ فرق کړای دی په دا دوه میاشتو کې نور په مخه ښه.
هلمند ولایت د ناوی دولت والی ته خبر کوم. نو زه دا وایم چې موږ د سرابات برانډو علاقه کې اودانه مکتب د چداول مشتله جوړې دا را ته جوړ شي او دا کو پراتیک سنار ته له سالې پورې بعد دا د شګه چې وشي زمو موږ نه راوته چې نشي کې دا ایستاس خراب لار دي. نو کوم له سمشر ته یا د سترګا کوم د امنیت خبرې چې خبرې ډېر مننه د خدای په امان وصله ازادي راځي هلمند.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ازادي راډیو د اس ام اس سونو د خبرېدو وخت را رسیدلې دی، خو له بده برخه بعد مرغه تخنیکي ستونزه لرو نو ستاسو اس ام اس سونه نشو لوستلی. هڅه به مو دا وي چې په بله خپرونه کې له تاسو سره د ستاسو راستولې اس ام اس سونه د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره هم شریک کړو او ویل ولو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1289 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی کې غزنی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. که چیرته تاسو غواړئ چې د ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون لارې خپل پیغامونه ثبت کړئ نو زموږ د اوتومات ټلیفون شمیره دا ده 0000 8 4 2 0 د داخلي شمیره ده، د البته په دری ژبه کې او په پښتو ژبه کې 0 200 2 4 3 1 8 دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو.
د سرپل ولایت چارواکي وای د سنچراک ولسوالي پر پوسټو د وسلوولو طالبانو حمله په شاته تمبول سوي ده. د سنچراک ولسوال وای چې په دې پیښه کې تر 15 زیاتو وسلوولو تمرجوب لا وشته، د غرز دوه محلي پولیس هم وجل سوي دي. وسلوولو طالبانو د دوه حملو په اړه څه نه دی ویلي. د پکتیا امنیتي چارواکي وای چې تیر شپه وسلوولو طالبانو د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالي اړوند مچلغوبند د امن نظم د سرتیرو پر پوسټو بریټ کړي چې په نتیجه کې دوه پولیس وجل سوي او درې نور ټپيان سیویدی. وسلوال طالبانو په دې حمله کې د 15 پولیسو د وژلو ادعا کړې ده. په کندهار کې د یو افغان وژنې د ټولنیزو رسنیو د کارونکو سخت غوسه پارولې ده. چارواکي وایي د امن الله په نوم دغه کس پرون د ارغنداب ولسوالۍ په نقیبی مینه کې په خپل موټر کې د خپل ماشومانو په وړاندې وژل سوی دی. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یو توندلاري مذهبي ګوند په زورګونو غړي په اعتراض راوتلي دي. دوی د اقتصادي ستونزو له کبله د صدر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. د ایران لپاره د امریکا ځنګړی استازی براین هوک وایي تهران په سوریه او عراق کې د شیعه مشرتبه لرونکو ملیشو پر تمویل 14 میلیارد ډالر لګولې دي. هوک دغه څرګندونې د سعودي عربستان له ټلویزیوني شبکې العربیه سره په مرکه کې کړي، خو دا یې مشخصه کړې نه ده چې ایران دقیقا دا پیسې له کومه تر کوم وخت پورې لګولې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو پر روسي تور ولګوه چې په چیلي کې شخړو ته لمن وهي. په چیلي کې د وروستیو ورځو په اعتراضونو او ناکراریو کې تر شلو زیات کسان وژل سوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1289 په ټول افغانستان کې اوري. د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق رحمت الله افغان وړاندې کوي.
زما رایه زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
د افغانستان د جمهور رئیس د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رائے زما حق ځانګړي خبرونه د دیونی بحث مو د انتخاباتو په وړاندې پروتو ستونزو ته ځانګړي کړی. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان پښپګم وسول ل انتخاباتي محلي ویش سره سم ټاکل سوی و چې لمړنۍ پایلې د میزان په وښتمه او وروستۍ پایلې د اقرب پښپاړسم نیټه اعلان سي، خو دغه محلي ویش په بشپړه توګه پلی نه سو. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتي محلي ویش ل نقص کېدو بخنه وغوښتل او د انتخاباتو د پایلو د اعلان لپاره نوې محلي ویش اعلان کړ. ل نوې انتخاباتي محلي ویش رسم ټاکل سوی چې د جمهور ریاست د انتخاباتو لمړنۍ پایلې د اقرب په دروښتمه او وروستۍ پایلې د قوس په 15 نیټه اعلان سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې په خپل وخت د څارونکو نه حاضرېدل، د قلف د ماتېدو پیښه او د درملو کمپنۍ له لورې دوی ته په خپل وخت د بایومیټریک تصفیه شویو رایو راپور نه سپارل د انتخاباتو د پایلو د ځنډېدو عمده لاملونه دي. د انتخاباتو د وروستیو پرمختګونو په وړاندې د پروتو ستونزو په اړه مو د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ سره ځانګړې مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته را بولم. دا پروګرام ما رحمت الله افغان چمتو کړی. ډاکټر صاحب، دا چې موږ بحث ته راغلی ډیره زیاته مننه. لومړی پوښتنه داسې پیلو و چې د انتخاباتو کارونه تر کومه حده رسېدلي دي؟ وروستي اپډیټ څه دي؟ اوریدونکو ته پیاړم.
ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. موږ اوس په دې مرحله کې یو چې ټول هغه کارونه چې تخنیکی لحاظ باندې اړین وو دا ترسره شوي دي، او موږ دغه دوه ورځې کېږي چې د تفتیش او بشمارۍ دپاره موږ آمادګي نیسو، ټریننګونه روان دي، او ولایتو ته هدایت ورکړی چې باید ټول هغه کارمندان چې د بشمارۍ او تفتیش په پروسه کې کار کوي دی باید طرزالعملونه، قوانین، لواحې، رهنمودونه ټول مطالعه کړي، او خپل ټول آمادګیان او چمتووالی باید دې ته ونیسي چې عملاً چې بشمارۍ او تفتیش ته ځو نو باید په کم وخت کې موږ وتوانیږو د ټولو تقنینی اسنادو په بنا موږ دغه بشمارۍ او تفتیش ترسره کوو، او موږ دقیق قوي هدایت کړی چې ټوله پروسه باید د ناظرینو مشاهدینو په وړاندې د بشمارۍ او تفتیش پروسه پای ته ورسیږي.
درمل داسې ویل کېده چې تاسو ته وروستي د نوي رایو راپور وسپاري، څو ورځې کېږي؟ په څو ورځو کې سپاري او دغه راپور؟
موږ د درملو کمپنۍ سره بیګا تر ناوخته پورې په دې خبرې وکړې ورسره، ولې هغوی موږ ته یو څه وویل چې موږ په تخنیکي لحاظ باندې دا پروسه باید موږ ډېر دقت نه کار واخلو، ولې موږ سره هم د هغوی ژمنه دا وه چې باید د دوه یا درې ورځې دغه تصفیه د دې ټولو رایو چې د احزابو سره د تفاهم او همدارنګه کمیسون او د ترملوک په منځ کې کوم تفاهم شوی او د قرارداد او د لایحه او طرزالعملونو مطابق د کمیسون کوم څه چې مشخصا هغې باید تصفیه ترسره کړي، د یو نه تر دوه ورځو پورې د دوه نه تر درې ورځو پورې موږ سره ژمنه کړې وه، ولې متاسفانه دا ژمنه وځنډېدله. او په دې برخه کې بیګا موږ ته وویل چې یا به پنځه ساعتونو کې خلاصیږي او یا به د نن ورځې تر اخره پورې، ولې موږ اوس وګورو چې دا به تر کوم حده پورې دی په دې ژمنه کې عملي کړي، دا ژمنه عملي کړي. زه امیدوارم چې دا به د اخري وعده وي، او د دغه وعدې په اساس باندې باید موږ ته ټول هغه تصفیه شوي موارد چې کوم دي دا باید موږ ته گزارش کی، راپور کی، رپورټ راولېږي، تر څو پورې موږ کولای شو باقي ټول کارونه چې زموږ باقي پاتې دي دا په ښه طریقې سره ترسره کړو.
ډاکټر صاحب، نو وروسته کوم مراحل شروع کیږي؟
چې زموږ ټول آمادګیان یوازې پاتې دي بشمارۍ او تفتیش ته، چې موږ په دې برخه کې بشمارۍ او تفتیش مرحله کې یو، او موږ به چې کله دغه رپورټ موږ ته راشي موږ به یو ځای ځو ټولو ولایتو ته، زمونږ ولادې زنبه مونږ حیات لګو دلته مکه وس د بارکوډ ریډر چې کوم سکینر دي چې غلط یو خراب به بارکوډونه مطالعه کوي، نو هغه ټریننګ هم پرونو نن تر سره کیږي، او ټول کارمندان به زمونږ په دې برخه کې آمادګي لري، د ولایتو ته ځي او په ولایتو کې به په پوره شفافیت سره باقي کوم کارونه چې پاتې دي دا به ترسره کوي.
یعنی دغه بایومټریک رایو د صندوقونو سره د رایو پرتلیز پروسه پیلېږي؟
دقیقا، هغه موږ چې کله د هغه نه ټیکنالوژي کومه کمپنۍ چې له موږ سره په دې برخه کې د هغې نه موږ استفاده کړې ده، د هغوی د هغوی د گزارش نه وروسته فرضاً تکراری رایی دي، دا باید دا چې موږ وباسو تا باندې د هغې پیژندل باید سکینرو په اساس باندې وکړو، فرضاً زیر سندی همدارنګه چې راوخلو فینګرپرنټ د هغه رایو چې د ګوتې سره مشابه دي، خو هغه موارد چې په د لایحو تفاهم او قرارداد په اساس باندې چې کوم خپله کمپنۍ دا له سیستم نه جدا کوي او هغه ناپاکې رایې وي، نو هغه موږ د سکینرونو په اساس باندې پیژنو او بالاخره یې له پاکو رایو نه جدا کوو، چې ترڅو پورې موږ وکولای شو پاکې رایې مشخصاً د افغانستان خلکو ته د یوې شفافې ابتدایي نتیجې په توګه باندې وړاندې کړو.
ډاکټر صاحب، د دوهم مهال ویش له مخې ډېرې ورځې کمې پاتې دي د لومړنیو پایلو اعلان ته، دغه پروسه ډېره غټه نه ده، تاسو به توانیږئ چې دغه په دې موده کې دغه تصفیه پای ته ورسوي؟
په تخنیکي لحاظ موږ زه تاسو ته وایم موږ درې اونۍ وخت د کمیسیون نه غوښتی و، درې ونی کې زموږ د سکیجول په درې ونی او د لپاره آماده شو ولې زه تاسو ته هم د کمیسون د ډیر فشار لواجه نه کمیسون موږ باندې دا تقریبا شپږ ورځې ومنل چې دا د څو ورځې نورم تیرې دي هغه په دې معنا دغه درې ونی موږ کله وخت وي دا درې ونی موږ وخت وي چې کله د درملو کمپنۍ گزارش موږ ته ورسیږي نو له هغې نه وروسته موږ یو ورځ ټریننګ ورکو او د هغه ټریننګ نه وروسته په دو مورز به زموږ ټول کارمندان ولایتو ته ځي چې هلته ولایتي کارمندانو سره یو ځای دغه پروسه ترسره کړي ولې متاسفانه دا زمونږ هغه غوښتنه په هغه وخت او زمان سره ونه منل شوله ولې پرون ما رسمن د همدغې ټولو برخو په ارتباط باندې یو یاداش هم کمیسون ته ورکړه ځکه چې موږ باید د افغانستان خلکو ته واضح ووایو چې موږ کوم کارونه په کوم وخت کې کوو ما یو رسمن یاداش ورکړه چې دغه ورځو د تعین چې درویشتم د عقرب په اړه باندې چې موږ ولې شاید ونه شو کړلی کوشش بیا هم کوو چې موږ دا کارونه تکمیل کړو ولې زه شخصا تخنیکي کارونه باید سرعت د شفافیت قرباني نه کوم ځکه زه غواړم چې تل هر هغه کارونه دا تخنیکي کارونه د افغانستان مسله ده د خلکو د رایې مسله ده دلته باید په پوره ډاډ او پوره سینه سره په پوره پراخه سینه سره دا کارونه سره شي په عین وخت کې څلور موارد موږ په ټایم لاین کې مرته مشخص کړي دي چې باید ناظرینو مزاحمت نه وي هلته د درملو کمپنۍ گزارش ته چې هلته پکې مشخص نه همدارنګه موضوع دی اقلیمی ده ممکن آب و هوا خراب بشي انتقالات دی ولایت نقطه سپویږي چې موږ اکثره ولایتونو ته د هوا لر نه دوستان لیگو بیا ته انتقالو او دا هغه موارد دي چې بل تخنیکی کوم ستونزه را ولاړ نه شي نو هغه مشخصا موږ مشروط د ورځ اعلان کړی
دا کسان چې تاسو لیگی ولسوالۍ ته ځي که مرکز د ولایت او مرکزونو ته
ځي یوازې د ولایت او مراکز ته ځکه زموږ ټول مواد د ولسوالۍ او د ټول مراکزونو راټول دي په د ولایت مراکزو کې دي د ولایت او مراکزو کې به د ناظرینو مشاهدینو د شدید نظارت لاندې دا پروسه به پای ته رسیږي او بیرته به موږ هماغه عریضه شیټونه چې سکینرونو په اساس باندې پیژندل شوي دي ترتیب شوي دي دا به راځي او دا به د پاکو نورو رایو سره یو ځای کیږي او موږ به ابتدایي نتیجه اعلانو
مهمه مسله چې ډېر زیات غوغای رامنځته کړې ده د قفل د ماتولو مسله ده که په دې اړه تاسو معلومات ورکړئ د کمیسیون نه دوه غږونه راایستل کیږي یو وروستي او اپډیټ معلومات شي دی وخت شي
ګوري خا د تاسو یو څه ویم دا قلف قلف دی ټریننګ سنټر د ټول کمیسیون د لپاره موږ پلسګونو قلفونه اچو هر شپه ولې موږ قلفونه د انتخاباتو په ورځ کې مشخصا هغه قلفونه مشخص دي چې هغه تر نظر پورې مربوط دي مونږ په دغه بلډنګ کې دلته زمونږ دغه ټول بلډنګ زمونږ د ټریننګ سنټر یا د آموزش پورې مربوط ده د زده کړو تر ریاست پورې مربوط ده دلته زمونږ دفاتر دي دلته زمونږ ټول شیان وو مونږ دلته دوه ځای مشخص کړي وو چې یو هلته ډیجیټل سنټر ده او یو دغه کله چې زمونږ ډیټا د هغه نه انتقالېدله د وایفای نه نو مونږ دلته دا د نیټورک له لارې نه چې مستقیم د نتورک لار نه سیستم ته انتقال شي یو ځای موږ ته پاره مشخص کړی وو دغه پلاستیکي قلف چې کوم وو دا د ټریننګ سنټر یا د آموزش قلف وو چې دا تر ناظرینو نه یاداش کوو او نه یې ناظرینو اخیسته په دغه شپه باندې چې په شپږویشتم تاریخ باندې موږ ته درملو کمپنۍ یو رسمي مکتوب راولېږه چې د شپږویشتم تاریخ نه تر نه ویشتم د میزانه پورې هیڅ نو ډیټا نه اپلوډ کیږي سیستم ته هیڅ نو ډیټا نه ورځي سیستم ته سیستم زمونږ لیسانس ایکسپایر شوی ده تر څو موږ نه ویشتم کې موږ بیرته لیسانس اخلو نه ویشتم نه به وروسته تاسو ډیټا انتقال کړئ په دغه شپه باندې اطلاع راغله چې دلته مخالفین را ننوځي او دلته ډیټا سوځي دلته دا کوي دا کوي دا کوي او غواړي چې ابتدایي نتیجې د اعلان مخنیوی وکړي او دغه مشکلات را ولاړ کړي په اته ویشتم باندې موږ ته دغه یو اطلاع راغله په اته ویشتم چې کله اطلاع راغله نو دغه اطلاع په اساس باندې زمونږ هلته دغه امنیتي کوم هغه چې دي په دې باندې تاکید موږ دا و چې باید ډېر قوي تامین د امنیت وکړي کله چې ګوري په دې کې هغه خوا کې یو کړکۍ خلاصه ده، دې راځي سند ورکي، هغه محافظت کنډکټ سند ورکي، ته وی چې په دغه اساس باندې موږ هغه بندو، او په عین وخت کې د دې کنډکټ نه کوم اطلاع ځي کوم ستاد ته، دا هغوی کسان هم راځي. دا ګوري ډېر یو جالبه مسله ده، دې ټول راځي، دا ټول قلفونه چې کوم د دې سره په ورقو کې دي، دا ټول هغه چکی، هم د ډیجیټل سنټر قلف چکی، هم د دغه ځای کې چې بایومیټریک دي، هیڅ نو مشکل نشته. مونږ ډیجیټل سنټر او همدارنګه مونږ هغه ځای کې چې بایومیټریک وي، دې ته مونږ اهني قلفونه اچوو، ځکه تفاوت ممدا ده چې دلته پلاستیکي قلف ده. پلاستیکي قلف معنا دا ده چې ستا مربوط نه ده، د نظر مربوط نه ده، د کاندید د نظر مربوط نه ده، د مشاهد نه ده، د هیڅ چا نه ده. بل اخره دا راغله دغه قلف چې دغه کسان پورې مربوط وو، کړکۍ بندۍ، کله کړکۍ بندۍ دی راوځي دلته دوی را رسیږي، دې نه لویه قصه جوړیږي. یعنی په دغه برخه کې کاملا شفافیت وجود لري، هلته کوم دستاور نه دی شوی. کوم
واضح سي زه خپل څه ورغلی یم، یو ټریننګ سنټر دی، یو ډیټا سنټر دی. ډیټا سنټر په دوم منزل کې دی او ټریننګ سنټر په لومړی منزل کې دی. د لومړی منزل خپل مات شوی دی، د ډیټا سنټر خپل ته زیان نه رسېږي.
نه نه نه، ګوره موږ ډیجیټل سنټر چې کوم دا ډیجیټل سنټر په لاندې منزل کې دی، دا د بایومیټریک د لیګلو هغه چې په پاس منزل کې ده. دا قلف چې ده، دا د عمومي بلډینګ ده، ډیجیټل سنټر قلف چې ده کنه، هغه بیل ده، د پاس بیل ده. یوازې دغه کوم قلف چې ده، دا د دې مربوط نه ده، ځکه هلته زموږ شعبې دي، وخت زموږ کارمندان راتل، دوی خو ډېر ناوخته راتل، فرضاً تر څو راتل نه بجې به د زموږ کارونه چې وځنډل یو ویلاتې همدا و چې دوی ډېر ناوخته راتل هلته. یعنی دې په خاطر چې زموږ د کارمندانو د مشکلاتو باعث نه شي، هلته زموږ کارمندان روزمره کار کوو. مونږ دغه قلف چې کوم وو په مجموعی کې د ټول ټریننګ سنټر قلف، دا د نظر مربوط نه وو، او د دې سیل مونږ نظر ته نه ورکوو. دا یوازې زموږ هغه څوک چې لایحه وظایف د قلف د ماتولو د اچولو ده، د موږ
یو بل شی ده. د انتخابات خپلواک کمیشن ځینې کمیشنرانو ازادي راډیو ته اسناد وړاندې کړي دي، هغه کسان چې مثال مشاور، امنیتي مشاور او دوه سرتیري چې هلته د سیاریو یا د ځانګړي ځواکونو د قطې، دوی هغه ته معرفي سوي څرنوالۍ ته که په دې اړه معلومات ورکړي، دوی څرنوالۍ ته معرفي سوي دي.
ځکه دغه کمیشن چې کوم جوړ و، دا کمیشن کې دوه کمیشنرانو، یو د کمیشن د دفتر رئیس وسون، تاسو خو پوهېږئ چې کمیشن دوه سختاره ده، او د دارلشانه یوازې د حقوقو رئیس پاتې کیو. هلته د تحقیق چې کوم شوی ده، هغه رپورټ گزارش کته سو ګوري، په گزارش کې قطعا داسې یو څه نه محسوسیږي چې څوک د سنوالي ته معرفي شي. خو بیا هم د یو مکتوب په اساس باندې دا کسانو د سنوالي ته کوم کسان شته، او یو څوک د پرامنیتي برخه کې عملته مسئول ده، او یو دانه د محافظت کنډک په برخه کې چې هغه نه ده د سیارو نه ده، یوازې د محافظت کنډک په برخه کې چې کار کوي یو هغه ده، او یو څوک چې دا قلفونه اچي هغه کوي مسئول دی، د قلفونو دا چې اچي بندي هغه د نورمال کار ده، روټین کار ده. نو دا کسان نمونه لیکلی دی په یو مکتوب په اساس باندې، چې مکتوب کافي موږ ته هم رسېدلی ده. ولې زه په کل کې چې گزارش مطالعه شي، یعنی کچیر یو سړی په شپږم وم پورې مکتب لوستی وي، نو هغه گزارش نه پوهېږي چې دا خلک قطعا مسؤل نه دي، ځکه دا د دې لایحه وظایف ده، دا د دې مسؤلیت ده، دا قلف تم دوی ده. یو قلف چې دغه کوټې ته را ننوځي، زما ستا مشترک را ننوتلو حق زما ستا مشترک وي، صحیح؟ نو هغه کې به ستونزه څه شوي؟ لایحه وظایف تم دا وي،
صدا خو ته نه یو راپور د بیا وروسته څرنوالي محکمې خپله په دې برخه کې فیصله کې ذکر، دوی ته په دې برخه کې تخنیکي معلومات هم شته. که در ته ووایه چې انتخابات خپلواک کمیسیون د څومره رایو وړاندوینه کړې، اوس تاسې اټکل څه ده چې څومره کسانو په انتخاباتو کې د بایومیټریک البته رای کارولې دي؟
ښه، مونږ هغه یو خدا ده چې مونږ یو سقف د رایو اعلان کړه په اول وخت کې، که څه هم زه شخصا زه خپل مخالف هم دغې سقف د رایې د اعلانولو. زه همیش دا اوس زمونږ د کمیسیون مسؤلینو سره، کمیشنرانو سره په دې باندې بحث کوم، هغه په دې معنی چې مونږ د ولایتو سره تماسونه چوو، مراکز سره، حتی قطع او په اکثره ځایونو کې، ولې هغې د ولایتو مسؤلینو تماسونه د هغه سره قطع وو، د امیرین د ولسوالیو سره، او د امیرین د ولسوالیو کله کله د بعضو مراکزو د مسؤلینو د امیرینو سره وو. ما ورته وویل چې مول دغه فشار ما اچوي، کله چې موږ فشار واشو تا باندې هغه سړی باندې تلیفوني لاره چې څونه فشار راغی هغه مجبور یو شی وویلې. بل آخره موږ دا سقف د دوه میلیون نه تقریبا شپږ سوه سوه زره موږ اعلان کړه که نه دام چې اعلان کړه نو په دې کې اوس ولې موږ په هغه کې په هره برخه کې چې موږ سکه کمیشن ته دا سقف ورکړی ده موږ لیکلي دي چې دا د تلیفون په اساس موږ جمع کړي دي ولې قابل د تغییر دي سند هم لیکلی امضا کړی هم ده د تلیفون په کله چې سقف راغی اوس یو اشاریه نه څه د پاس یو اشاریه یعنی نونس لکه او همداسې او بل هغه راغلي دي چې یو اشاریه وو سو چې تقریبا یو لک اووه دېرش زره رایه په دې کې هغه تفاوت هغه داسې نه ده هغه کوم ځای کې چې تاسو وګورئ ویبسایټ کې هغه اخره کې هغه رالیږلی ده در ملوک هلته لیږلی هلته لیکلي منفي اووه دېرش زره سو یو لک اووه دېرش زره سو منفي معنا په دې معنا ده ده کې یو لوی وضاحت ده وضاحت دا ده چې طبعا ټیکنالوژي نه استفاده کېدله په یو شمېر محلاتو کې زمونږ کارمند چې کله سهار کار شروع کړی سهار چې کار شروع کړی ده نو ده دغه کوم ډیجیټل فورم چې ده ریزل فورم د ټول مکمل دا پروسه ټوله په هغه کې بایومیټرک تای مراحل کړی ده چې کړی ده په آخر کې د ریزلټ شیټ هم سینډ کړی ده ریزلټ شیټ تللی ده سرور ته چې کله سرور ته تللی ده په دې بایومیټرک باندې چې کله ټوله ورځ انتخابات شوي دي ټوله ورځ چې شوي دي ټوله ورځ دلته آخر کې بیا چې دا ریزلټ شیټ تللی ده اوس دا ډیټا نه ده دا معلومات دغه د مازیګر چې کله انتخابات ختم شوي دي دې ریزلټ شیټ پسې نه ځي هغه ریزلټ شیټ پسې چې اوله لیږل شوی ده او سیستم هغه د مازیګر ریزلټ شیټ هغه ته ناست وي کاندید ته ناست وي د کاندید یوزر ته هغه ریزلټ شیټ هغه چې سپین ده صفر ده اوس دا سیستم دا وړي دي د وړي دا یو لک اووه دېرش زره رایې دا وړي دي هغه ته قرنطین ته زمونږ ته چې کوم ریپورټ او ګزارش په دې برخه کې هغې راکړی رسمي سند یې راکړی ده نو دا په قرنطین کې دا اوس سیستم ګوري سیستم هلته ورته وایي که نه په هغه وختونو کې چې فضا قرنطین ته وړي دي سیستم وایي چې دغه کوم شی چې ما ته راغلی په اول کې دا صحیح ده دا بل چې راغلی زه نه منم اوس دا ګوري مچ کوي ګوري بارکوټ یو شی ده مکمل ټول هغه ټول شو اسنادونه یو شی دي یعنی دا داسې ستونزه نه ده دا یوه تخنیکي ستونزه ده د دې لپاره د حل لار هم شته ده او دا به په ډېر اسانۍ سره د وضاحته د افغانستان خلکو ته به وړاندې شي او سقف زموږ یو اشاریه نهه ده څه د پاس یو اشاریه نهه
ښه خبره ته وایي چې د بایومیټرک څومره ورکې شوي دي همدارنګه د اس ټي کارټونه څومره ورک شوي دي د دغو رایو سرنوشت په څه ډول
ښه څه دقیق د استیکارتونو هغه راته اوس نه معلومیږي
کمیشنر شاوخوا 500 ویلي دي
نه هغه دواړو اوس په کې دي
یعنی هم په
بایومیټریک چې دي 215 بایومیټریک زموږ هغه شوی چې په دې کې اموزشي بایومیټریک هم شامل دي ځکه اموزش
ډیټا نه لري هلته
موږ چې کوم دی اموزش لپاره لګلی او دام پکې شامل دي او اس دی کارتونه شاوخوا 300 تقریبا داسې اندازه کې دي څه کم 300 داسې دي کوم اوس خاص چې وه مستره غالبا لیاده وتلی خو د دې لپاره موږ مکمل گزارش د کمیسیون د رهبرۍ د بورډ سره شریک کړی ده او دا نو تصمیم ته ضرورت لري دا تصمیم ته ضرورت لري زه خپل هم د دې په برخه کې هغه دلایل چې کوم موږ وړاندې کړي دي چې دا 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 دلایل دي ځکه اوس فرضاً مثال په کابل کې په یو ساحه کې انتخابات شوي دي یو زورواکی راغلی د ویستلی ده همداسې ځان سره وړی ده نو دې کې به زمونږ د کارمندو د کمیسیون انتخاباتو هغه څه شی وي برخه کې په قاطعیت سره فیصله وکړي نو موږ به د هغې فیصلې ته تطبیق دپاره کاملا آماده یو
ډاکټر صاحب درته ویلی چې انتخابات خپلواک کمیسیون ژمن ده چې په هغه وروستي محل ویش چې اعلان کړی ده قوس 15 د کارو ته حجم د کارو ته په کتلو سره تاسو به وروستۍ پایلې اعلان کړئ
ښه وروستۍ پایلې خو موږ چې کله ابتدایي پایلې اعلان کړو بیا د مسؤلیت له موږ نه خلاصیږي ځکه دا مسؤلیت د شکایتو کمیسیون ده شکایتو کمیسیون دا به د کمیسیون د شکایتو کمیسیون ته ظرفیت پورې اړه لري چې هغې څومره زر کولی شي دغه کار راټول کړي او په دغه تاریخ کې د افغانستان موږ ته راولي ګو موږ د نهایي نتیجې په توګه باندې اعلان کو. یعنی تر کوم ځای پورې زموږ مسؤلیت دغه تر ابتدایي نتیجې پورې ده. ابتدایي نتیجې نه دا زموږ د واک نه وزي، زموږ د واک نه وزي، مکمل ټول اسناد او ټول موضوعات شکایت کمیسیون ته موږ فقط امده ته انتظار بس شکایت کمیسیون اخیری فیصله چې په هغه مراحل او په هغه مراکز او په هغه محالات او په هغه په ابتدایي نتیجه باندې کوم شکایتونه دي، دا شکایتونه په کم وخت کې بررسی کی او موږ ته راولېږي. ولې موږ د تطبیق لپاره کاملا ظرفیت لرو او موږ په کم وخت کې کولای شو تطبیق کوو، او دا د شکایتو کمیسیون فیصله د تطبیق نه وروسته موږ نهایي نتیجه خلکو ته اعلان کوو.
ډاکټر صاحب، تاسو کار کله پیل کړ؟ له محلوي سره سم تاسو خپل کارونه ډیر زیات منظم مخکې بولل، خو کله چې د لومړنیو پایلو اعلان خبر راغله دلته محلوي ناقص.
یو ستونزه دا و چې په اول ورځو کې ناظرین په وخت او زمان سره رانغلل، درې ورځې زمونږ لاړلې مکمل، درې ورځې مونږ نشو کړلای چې مونږ خپل کارونه شروع کړو. دومره ستونزه که څه هم مونږ ته مواد په خپل وخت او زمان سره مونږ له ولایتونو انتقال کړل مرکز ته راورسېدل. دومره ستونزه دا و چې ډیټا نه و، ډیټا په ډیر بتی شکل باندې انتقالېدل د ډیوایسونو ناغه ته سیستم ته. درې ستونزه د قلف ماتېدل، تقریبا پنځه شپږ ورځې ډیټا صحیح نه تلله، مونږ نه شو کړای چې ډیر ښه ډیټا هلته انتقال شي. بل آخر هلته بحث دا راغی چې دا کار په صحیح طریقې سره نه کېده. مونږ د ناظرینو سره څلور ورځې په دې باندې جنجال و چې دغه بل اپلیکیشن چې مونږ د درملو کمپنۍ د انجینر سره چې د هغې ځان سره دلته مونږ راوغوښتل، دلته راغلل، دوی سره مونږ نږدې نه خبرې وکولې، احزابو مدني ټولنو ناظرینو او همدارنګه د کاندیدانو د ناظرینو سره بحث و چې دا دغه لار نه انتقال کړو. هغې قناعت نه کو. بل آخره دوی خپل تخنیکي کسان راوستل، تخنیکي کسان وروسته ډېره لویه هغه قصه ډېره لویه شوه. څلور پنځه ورځې په دې باندې زموږ لاړلې، درې ورځې اوله کې لاړلې، دا تقریبا اته ورځې یو دوه درې ورځې شاوخوا د قلف په مسله کې زموږ مزاحمت وشو. دا تقریبا لس دولس ورځې زموږ دلته وسوځېدې، کنه زموږ ډېر ښه روان وو. زموږ کارونه که چېرته په هغه وخت اول دوه درې ورځو کې زموږ ټول ډیټا خو په عین وخت کې موږ تخمین وهلی و چې موږ به په دیر ساعتونو کې دا کومه ډیټا چې پاتې ده دا د هغه نه وروسته چې د نیټورک لار نه انتقالو دا به انتقالو، دا موږ ونه شو کړی. دا تقریبا زمونږ اویا کا اتیا ساعتونو ته جګ شوه. ستونزه چې وه، ستونزه دا وه چې جزوترین کاغذ به چې په هغه کې پیدا شو په صندوق کې، دا کاغذ څه کوي؟ نظر به هر څه وتړل، هر څه به وته. بیا بله ستونزه دا وه چې کله به چې موږ ډیټا انتقالونه چې یو نظر یو ټیم به ودی بل ټیم به نه و، یا فرضاً شکایتو کمیسیون به حضور درلوده، نور به وینا نه تاسو چې موږ ټول نه راغلي، یو نفر به ولاړ و چې موږ ټول نه راغلي، شل نفر نه راغلي، شین
شي.
یعنی دغه ټول مزاحمتونه باعث د دې چې موږ نه توانېدلو چې ابتدایي نتیجه اعلان کړو. کنه ستونزه نه وه، موږ د دې لپاره کامل آمادګي درلودله، هیڅ نوه ستونزه نه وه. موږ د افغانستان خلکو ته ژمن وو چې د ټایم لاین مطابق موږ ابتدایي نتیجه اعلان کړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دلنشاه محترم رئیس حبیب الرحمن ننګ له تاسو څخه ډېره زیاته مننه چې په بحث کې مراسره ګډون وکړ، هغه موارد روښانه کړل کوم چې تر اوسه پورې پټ پاتې وو.
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو
Thank you. شوم.